پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ د طالبانو یو لوړپوړی پلاوی مسکو ته رسیدلی چې د افغانستان په اړه غونډه کې ګډون وکړي روسیا له طالبانو سره څه کولی شي
وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو غړي هیوادونه ځواکونه د افغانستان څخه ووته نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسید
د افغانستان بې وزله کسان د ژمی را رسیدو اندېښمن کړي
جمعه را روان دی لرگی گرانی دیر زید چه واسم پنی که روپی را سرینشه چه پاوائیلو
پا کنار که دی بیزایشه و کورانه یو ماشومانو لمجبوره درنو کارونو تا مخه کرده
چه که غریبی در طاله چلو سر روز و نم که غریبی وشی شل دیش روپی در ماخام پوری وکو من بیواسه منگ آخوارو چه در حکمت منگ سرم رست وکی
او ملګرو ملتونو د زمکه د تدریجی تودوخ په اړه نوې څېړنه کړې خبرونه کې جزئیات درکو د غرمنۍ خبری خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم دی او نورو راپورونو ته ورسته راستنیږي خو اوس اسمت ساروان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړی
په کابل کې دن په یو بمی برید کې څو تنه شوبل شوید د طالبانو په ګډون د مسکو فارمټ غونډه نن جوړی شي او امریکا ډونالډ بلوم په پاکستان کې د سفیر په توګه وګمار د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی قاری سعید خوستی فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي دا پیښه نن سهار د کابل په دهمزن کې هغه مهال وشوه چې یو چا لاسي بم د طالبانو یو موټر ته ورګزار کړ چې له امله دوه طالب ساتونکي ټپیان شول
د کابل د مزنګ سیمه کې د باغی وش لخوانه مجاهدینو ته یو لاسی بم ګرنیټ راغورځول شوی ده دوه مجاهدین زخمیان دي پلټنې روانې
یو بل چارواکی بیا په دې پیښه کې د نږدې شونځي د څلور ورځې د کومونکو ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم کړی ده طالب چارواکو نه دی ویلي چې لاسی بم چا د دوی ساتونکو موټر ته ورګزار کړي او نه هم تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت اخیستی خو له دې مخکې پر طالبانو د دا ډول حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفی په مشرۍ پلاوی مسکو ته رسیدلی دی ټاکل شوی دی چې نن د مسکو فارمټ غونډه د افغانستان د ګاونډیو په شمول د لسو هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شي دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د داعش له لوري بریدونه مخ په زیاتېدو دي او روسیه اندېښنه لري چې د افغانستان ناکرارۍ به منځنۍ آسیا ته خپرې شي د مسکو فارمټ غونډې له 2018 کال څخه پیل شوي خو دا لومړی ځل دی چې د غونډې ته د افغانستان له لوري یوازې طالبان بلل شوي دي د امریکا د خزانه وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی ایدمو د امریکا په سناجرګه کې د خپل وزارت د راپور د وړاندې کېدو په ترڅ کې وویل دا هم مهمه ده چې افغانانو ته د مشروع بشري مرستو د رسیدو لارې چارې وموندل شي نوموړي د افغانستان 9.5 میلیارد ډالرو کنګل شویو پیسو ته اشاره وویل چې په هیڅ ډول شرایطو کې باید د دې اجازه ورنکړي چې طالبان د افغانانو شتمنیو ته لاسرسی پیدا کړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه لري د افغانستان لوبډله به له ویست انډیز سره مخامخ شي تر دې وړاندې افغانستان لومړی تمرینی مسابقه په یو تلویش بندو پر جنوبی افریقا بایللې وه د افغانستان لومړنۍ رسمي مسابقه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ وي د خبرونو له ازادي راډیو اورید د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې په تونس کې د امریکا اوسنی سفیر ډونالد بلوم په پاکستان کې د امریکا د نوي سفیر په توګه وګماري د رویټرز د راپور لمخې واشنگټن دغه اقدام داسې مهال کوي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د وضعیت پر سمبالولو کار روان دی د سپین مانی د بیان لمخي بلوم چې په یو شمیر عربي هوادونو کې مختلفه ډیپلوماټیکي دندې ترسره کړي. په کابل کې د امریکا په سفارت کې هم د سیاسي سلاکار په توګه کار کړی دی. د سوریې دولتي رسنۍ وای په پلازمینه دمشق کې په 2014 کې ډیر لستنه وشل شوی او درې نور ژوبل دي. د سوریې د سانا دولتي خبري اژانس د راپور لمخي د سړک پر غاړه دوی شودل شوی بمونه پرون هغه محل و چاودیدل چې د سوریې پوځیان په بسونو کې لیوه پله تیرېدل. دولتي تلویزیون وای چې 14 سهار د بیروبار په محل چې خلک د کارونو خواته روان ول شوی دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا بنند شمالي کوریا په اړه یو بیړنۍ غونډه وکړه. ډیپلوماټانو دا خبره ورسره لدی کړي چې د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وویل پیونګ یانګ له اوپتل څخه توغیدونکې یو نوی بالستیک توغندې په بریالي توپ ازمویل دی. د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا دا غونډه د برېټانیا او د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه جوړیږي. د امنیت شورا د بندیزونو لمخې پیونګ یانګ اجازه نه لري چې اتمي وسلو او بالستیک یا لارواټنه توغندې یو ته پراختیا ورکړي. او د اولمپیک مشال چین ته چې پلازمینه پیکینګ به د راتلونکي کال د ژمنۍ لوبو کوربوي ورسید. دغه مشال د دوشنبه په ورځ د یونان په اولمپیا کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې روښانه شو او پرون هم په پیکینګ کې د اولمپیک د ژمنۍ لوبو تنظیمونکو ته وسپارل شو. دا مشال به مخکې لدی چې د دې هیواد پر مختلفو سیمو وګرځول شي د پیکینګ د اولمپیک د برج پر سر ننداړې ته وړاندې شي. د اولمپیک ژمنۍ لوبي د 2022 کال د فبروري په 4مه پیدا شي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویپانه کې منتلي شي. د ویپانه آدرس دی azadiradio.com. د عبدالسلام حنیفی په مشرۍ طالب لاوی مسکو ته رسیدلې د ایتمه د هلته نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وشي. د غونډه کې د افغانستان د گاونډیانو په شمول د سیمې د لاسو هیوادونو استاذي ګډون کوي. د طالبانو پلاوی به تر راتلونکو دقیقو د روسیې د بهرنۍ چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او له هغه وروسته به د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو پرون ازادي راډیو ته ویل چې پلاوی له بشپړ چمتووالي سره د غونډه کې ګډون کوي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا موسکو، پیکینګ او اسلام آباد له افغانستان سره مرستو ته چمتو دي. د روسیې، چین او پاکستان چارواکو پرون په موسکو کې د غونډې پر مهال دا شمنه وکړه. تمه ده چې نن د موسکو په غونډه کې د مرستو په اړه خبري وشي. په دې غونډه کې به تر لسو د ډیرو هیوادو استازي ګډون وکړي. هم چې افغانستان سره په تیرو دوه لسیزو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او دا د سیمې تر بل هر هیواد په دې موده کې ډېره مرسته ده. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته اندېښنه لري، خو وایي چې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال په کچه استازي به د موسکو غونډې ته ولي شي. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي برخه نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان نیت پرایس وای چې څوک دې غونډې ته نه لیشو. طالبان چې پلاوی د ماسکو په غونډه کې برخه اخلي وای چې د دوی هڅه بداوي چې حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د رژیم د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت استازي چې مسکو ته ځي هغه به په مسکو کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې به خبري وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې د ساندښنې ورته پیدا شوی غو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبري وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبري وکړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو تر اوسه حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل پر دې بحث نکو.
مې находимся как и большинство других
د سیمې د اکثر نورو اغیزمنو هیوادو په څیر موږ له طالبانو سره په تماس کې یو. موږ دوی هڅه وو چې پر هغه شمنو چې له واکمنې دوه وروسته یې کړی دي بشپړ عمل وکړي، چې په دې کې ټول شموله حکومت چې مختلف قومي او سیاسي کسان پکې وي څو دا حکومت د ټولنې د سیاسي نظر استازیتوب وکړي. د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسأله د اوس لپاره تر بحث لاندې نه ده او دا خبره مو ښکاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر هغه پرسمت نه پیژني چې طالبانو په خپل شمنو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې عمل نوي کړی. د واشنگتن پرسمت پیژندل د دې لپاره هم طالبانو ته مهم دي چې د افغانستان د مرکزی بانک ساری زیرمې چې شاوخوا 9 میلیارد ډالر کیشي ترلاسه کړي. د امریکا د خزانه وزارت مرستيال والی اجمو پرون په واشنگتن کې د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل چې تر دې دمه طالبان په داسې موقف کې ندي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. شاغلی اجمو زیاته کړه چې پر طالبانو به بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې به متحد ایالاتونه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هلې ځلې کوي.
و موردل چې مسکو نن د څباندې لسو هیوادو او طالبانو د استازیو د غونډې کوربه دی ټاکل شوی. دا غونډه د افغانستان په وخت د ماسپخین په 2:30 بجو پیل شي. روسانو په تیرو څو کلونو کې څو ځله طالبان خپلې خاورې ته د غونډې لپاره وربلل دي او ښې اړیکې ورسره لري، خو د نننۍ غونډې تر پایل یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې دا غونډه په دې معنی نه ده چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت وپیژني. دا اړیکې او دا وینا په تضاد کې نه ده. د سیاسي چارو لکتونکي شفیق همدام څخه زموږ همکار احمد شیبر پوښتلی.
روسیا او طالبان په افغانستان کې یو ګډه موخه لري. دغه موخه د امریکا او د ناتو ځواکونو ویستلو. وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو غړي هیوادونو ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېده. اوس روسیا په دې حس کې ده چې د دغه خلانه ګټه واخلي او افغانستان کې خپل د پل ځای پیدا کړي.
همدم سب که ستاسو خبره د روسانو او طالبانو د اصل میاشت تیر شوی وي، نو ولي روسي طالبانو اوس د مسکو غونډې ته وربللې دي؟
د دوی دغه ناسته په مسکو کې د دې لپاره ده چې روسیا غواړي چې خپل د پلزای په افغانستان کې ولټوي او په افغانستان کې خپل نفوذ ولري.
د ماسکو په غونډه کې د امریکا د نه ګډون علت څه دی؟
یو لامل دا ده چې امریکا د طالبانو سره خپل مستقیمه اړیکې لري. سو موده په خوا هم د امریکا متحده ایالات ډېر پوری چارواکي د طالبانو د کابینو غړو سره په قطر کې ناست لرل. حتی په ځینی موارد کې چې امریکا د طالبان سره مستقیم خبرې نشي کولای، نو د پاکستان له لارې سره خپل خبرې اترې کوي، نو ځکه روسیې ته کم اړتیا نه لیدل کیږي. بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات لا هم غواړي چې پر طالبان باندې فشار وارد کړي چې یو همشمول همګډون حکومت جوړ کړي، د ښځو او لږکیو حقوق ته د احترام کړي او نړیوال قوانین ته غاړه کړي او د هغوی څخه سرغړونه ونه کړي. او بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې په دغه سي ناستو کې او په دغه سي غونډو کې په ګډون کولو سره طالبانو ته نړیوال مشروعیت وبخي.
امریکا خو په تیرو څو کلونو کې له طالبانو سره بیا غونډې کړې دي، نو اوس ولې؟
بدون لشکه چې په خوا هم دی ورسره مذاکرات لره ناستې لره، خو هغه یوازې او یوازې د امریکایي ځواکونو د وتلو په موخه وه، نه د طالبانو د مشروعیت په خاطر.
د سیاسي چارو کتونکي او په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدمو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو را سره اوسې په دې خبرونه کې درته نور پزله پوری راپورونه هم لرو، خو اوس راځي چې د دې ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
طالبان وایي اقتصادي بحران لا تیر حکومت څخه ورته په میراث پاتې دی. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د وروستیو څرګندونو په ځواب کې چې ویلي وو د افغانستان اقتصاد به سږ کال له 20 تر 30 سلنو پورې له رکود سره مخامخ شي، د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي بحران لا تیر حکومت څخه ورته په میراث پاتې دی. نوموړی وایي چې بشري سازمانونه دې د بد اقتصادي وضعیت په اړه د اعلامیو د خپرولو پر ځای عملاً لاس په کار شي او له خلکو سره د مرسته وکړي چې لا دې بحران څخه وژغورل شي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF تیره ورځ خبرداری ورکړی و چې د افغانستان اقتصاد به سږکال له 20 تر 30 سلنه پورې له رکود سره مخامخ شي، چې په دې خاطر به ډېر افغانان کډوالۍ ته مخه کړي. د پیسو د نړیوال صندوق د راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل نیولی، افغانستان له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی. خو بلال کریمی وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي د نړۍ او سیمې له هیوادونو سره د خبرو له لارې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته یوه مناسبه حل لاره پیدا کړي. د امریکا د خزانې وزارت وایي د افغانستان بانک زیرمه به طالبانو ته ونه سپارل شي، خو هڅه کوي چې عامو افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. د امریکا د خزانې وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والي ادیمو پرون د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل دا مهمه ده چې پر طالبانو بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې د بشري مرستو لپاره هم لارې چارې ولټول شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه چې نږدې 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي کنګل کړه. طالبانو او متحدینو یې د امریکا له حکومت څخه څو ځله غوښتنه وکړه چې د افغانستان بانک زیرمه دې وروسپاري. واشنگتن وایي تر هغو چې طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه خپلې ژمنې نوي پر ځای کړي او د قطر د 2000 کال پر کړیو ژمنو یې عمل نوي کړی، دا پیسې نه ورسپاري. د امریکا حکومت ژمنه کړې چې د پیسو له کنګل کېدو سره به هم هڅه وکړي چې افغانانو ته بشري مرستې ورسوي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې طالبان یې مخه ونه نیسي. او اوس هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو نرخ: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو یورو 103 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 120 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 50 افغانۍ او 50 پوله، د اماراتو یو درهم 50 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 50 پوله، زر هندي روپۍ 100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
زموږ غاکله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع را اخلو. د ملګرو ملتونو سازمان د ځمکه د تودوخې په اړه یو نوې څېړنه خبره کړې ده. دا څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د تیلو، ګازو او د ډبرو سکرو د مصرف کچا کم نه شي، تر راتلونکو 40 کلونو بعد د ځمکه د تودوخې کچا له 1.5 درجې څخه لوړ شي او د انسانانو ژوند ته به اوسنی ګواښ نور هم زیات شي. زموږ همکار مجیب حبیبزی همدا موضوع تعقیب کړی، دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. حبیبزی صاحب، د ملګرو ملتونو د دې څېړنې نور جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. د ملګرو ملتونو په ملاتړ یو ترسره شوی تحقیق ښایي چې په راتلونکو لسیزه کې باید د ډبرو سکرو، ګاز او تیلو د مصرف کچه نیمایي ته راکم شي څو د ځمکه د تودوخې مخنیوي پرې وشي. دا مطالعه څرګندوي چې په نړۍ کې د ککړتیا کچه په همدې اندازه پاتې شي، دا به د ځمکه ګرمښت خپل ناوړه او خطرناک حالت ته ورسوي چې د انسانانو ژوند ته ګواښ بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام یا UNEP د روان اکتوبر په میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د نړۍ هیوادونه باید په هڅه کې وي څو د تیلو، سکرو او د ګازو د مصرف په کمولو سره ځمکه ته متوجه ګواښ کم کړي. یوازې 10 ورځې د مخه د سکاټلند په ګالسکاو کې پر اقلیمي بدلون د COP 26 ناسته وشوه چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر د پاریس د موافقتنامې یو اصلي هدف هم د بلل کیږي. د ناستې پایلې ښکاروي چې په نړۍ کې به د ډبرو سکرو د تولید کچه کمه شي، خو برعکس بیا په راتلونکو 40 کلونو کې به د ګازو مصرف کچه خپله نهایي اندازې ته ورسیږي. تیر اگست میاشت که د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ وکړ که د ګلخانایي ګازونو مخنیوي ونه شي نو او په وړاندې چټک او جدي اقدامات ترسره نشي، د ځمکې د تودوخې درجه به په راتلونکو 40 کلونو کې د سانډیګراد له 1.5 درجې څخه لوړه شي او دا به د انسانانو ژوند نور هم له ګواښ سره مخ کړي.
ډیره مننه. و موریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د ځمکه د تودوخې په اړه یو نوې څېړنه کړې او خبرداري ورکړې چې په راتلونکو 40 کلونو کې باید د تیلو، ګازو او د ډبرو سکرو د اوسنی مصرف کچه راکم شي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره یو شمیر افغانان وایي د بیکاری او بیوزلۍ له امله نشي کولی ورته ترتیبات ونیسي. دوی وایي کمزوری حالت یې داسې ورته څرګندوي چې ممکن د ژمي پر مهال له سختو ننګونو سره مخامخ شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
ژمی را روان دی، لرګي ګران ډېر زیات، چې اوس هم په نږدې کې روپۍ راسره نشي چې په وایلو.
د ختیځ نورستان اوسیدونکی سید ولی چې د دې ولایت په مرکز پارون کې سماوار لري وایي کاروبار یې په ټپه درېدلی او دا چې سخت ژمی په مخ کې لري د خپلې کورنۍ راتلونکي ته سخت اندېښمن دی. دی وایي نه د ژمي لپاره د سون د توکو د اخیستلو توان لري او نه هم په کور کې د ګېډې د مړولو لپاره خوراکي توکي. وای خی لویان د یخنۍ او لږې په وړاندې حوصله ولري، خو ډارېږي چې ژمی ترې کوچني ماشومان وانخلي.
ډېر وخت نه کار کوم، مخکې به ښه کاروبار مې ښه گزاره به کوله، اوس وخت کې کاروبار په یخي پټا باندې ولاړ دی او بیخي وړم ګران دی، غوړیم ګران دی، لرګي هم ګران دی، ګیس هم ګران دی، هر شی ګران شوي دی. ډېر زیات ژمی را روان دی، لرګي ګران دی ډېر زیات، چې اوس هم په نږدې کې روپۍ راسره نشي چې په وایلو. واړه واړه بچیم دي چې لوګې نه او یخنۍ نه رانه مړه نه شي.
یوازې سید ولی د ژمي اندېښنې نه دی اخیستې، بلکې د افغانستان د سړو سیمو میلیونونه اوسیدونکي خایي له ورته برخلیک سره مخ وي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې له اقتصاد نه دی برخمن او سخت ژمي په مخ کې لري. د کابل اوسیدونکي مریم
له اسلامی امارت غواړو چې مخته د کار زمينه برابر کړي. زه هم بیکارم، خاوند ته هم کار نه پیدا کیږي، قیمتي هم لاسمان سره خبرې کوي، سخت جمعي را روان دی، موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. ټول خلک له ستونزو سره مخ دي، باید دولت زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي.
تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او تر 2022 میلادي کال ما 90% افغانان د بیوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. د نړیوال بانک په خبر شوی راپور کې بیا افغانستان ورلمخه د نړۍ شپږم بیوزله هیواد بلل شوی. افغانان له نړیوال ټولنې او مرستندوی ادارو غواړي چې له بیوزلو سره مرستې وکړي او پر اتونکو ژمي کې د لوګې لامل د احتمالي انساني ناورین در منځ کې دوه مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیالې امینه جی محمد پر خپل ټویټر لیکلی، په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوي ډیریږي او دوی په دې کار کوي چې خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. اغلی جی محمد د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان د استازي ماری ایلن میګ ګرارټي هغه خبرې هم راخیستي چې ویلي دي افغانستان په ډیر سخت وضعیت کې دی. د خوړو له نړیوال سازمان سره زما پوګدي کاری موده کې کله هم له دومره لوی او تیز ناورین سره نه مخ شوه. مک ګرارټي د ژمي لر رسیدو وړاندې افغانانو ته د خوراکي او نورو اړینو توکو د ژر تر ژره رسیدو غوښتنه کړې. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې بیا د ترتیباتو خبر ورکړي. د دې ادارې عملیاتي مسول احمد نافي ازادي راډیو ته وویل چې تازه په دې اړه بهرنیو مرستندوی ادارو سره ناسته کړي او په یو پلان کار کوي چې په نږدې ورځو کې به بشپړ شي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې او مرستندوی مؤسسو غونډه کړي، برنامه تر کار لاندې دي. مرستندوی ادارو هم د مرستې ژمنې کړي دي. نو هیله ده چې اول خو سخت ژمی رانشي او کراشي موږ به ورته تیاری لرو او انشاءالله پر وخت به ورته رسیدنه وشي.
د وای د غشان د طالبانو په مشرۍ د افغان دولت په زیرمو کې هم بیلابل ډول مواد شته چې د اړتیا پر مهال به ترې ګټه واخیستل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې زیات شمیر خلک ورسره بیکار شول، اقتصادي ستونزې مخ په ډیریدو او د هیواد د نقدو پیسو د ختمېدو لګواخ سره مخ دی.
و موردل چې په کابل کې یو شمیر بیوزله کسان د ژمي را رسیدو اندېښمن کړي دي. بلورته په کونړ کې یو شمیر بسرپرسته او بیوسه ماشومان ته د کورنۍ سرپرستی ورپغاره ده او همدې بیوسۍ شاقه کارونو او د دوی لټوانه پورته کارونو ته اړ کړي دي. د دغو کورنۍ د ګټې وټې سړي په جنګونو کې لاسه ورکول شوې دي او یا هم په لاعلاج ناروغیو اخته دي چې اوس مهال د کار توان نه لري. نو ځکه یې کوچني بچي د مړۍ د ډوډۍ ګټلو ته مزدورۍ لپاره راوتلي دي او وایي چې د دوی کارونه هم د دوی د ژوند اړتیاوی نشي پوره کولای. دوی له نړیوالې او دغه راز د نړیوالې ټولنې او له طالبانو د لاسنیوي غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
لسکلن دلاور خپل تنقیم لا په تور رنګ سادرګي کلکه تړلې ده. شین رنګ شلېدلې پلاستیکی چپړې په پخو دي چې هغه هم څو ځای پیون شي. لاسی کراچۍ کې د وړو یو شل کیلوي بوجې او د غړې لس کیلوي تابکا یا بوشکا اچولې او د شل افغانۍ په بدل کې د شګل وسمار ولسوالۍ د موټر واډي توړي. دلاور په کوچنی او کمزور هډوکو د غدرون بار د غټان په سیر زر نشي رسبلې، بلکې په لار کې څو دمی کوي او په کوچنی مخي خلو لاري جوړی کړی دی. کوچنی دلاور وای پلاری دوه کال وړاندې په جنگ کې وژل شوی او له هغه وروسته د کورنۍ نفقه د پر غاړه ده.
بازار کې ټرالی چلو ممڅو کو غریبي دا ټرالی چلو سار روز نن کې غریبي وشي شل دی روپۍ ماخامه پوری وکړو دغه باندې زمونږ د کور خرچانه پوره کیږي. مونږ به وسه مونږه غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
دا یوازې دلاور نه دی چې په کم کې ځان خپلې لسکسیز کورنۍ ته دیوی مړی ډوډۍ پیدا کول پسی سهار وختي لکور راوزی او ماخام نا وخته کله تشلا سونه او کله هم یو څو افغانیو سره کور تستنیږي، بلکې د هغه په سیر په لسګونه ماشومان د اسداباد خار کې لاسی کراچیو کې د پردیو درانه پیټی چلبی او یا هم نور مزدوري کوي. دولس کلن فهم چې پلاری لڅو کالو په کټ کې ناروغ پروت دی وای نور څوک د غټي وټي نشته. غریبۍ او بي وسي د درنو پیټو وړلو ته اړ کړې دي.
بازار کې ټرالې چلو ما دولس کال عمر مې د ټول کور ارڅ ما ته په غاړه دي او هیڅ شی نشته. نه بازار کې مزري شي هیڅ شی نشته. سار راوز ما خام پوری یا دې څلور خلک په کلیه په غزه مونږ کې شي مې کې کور کې نه څوک نشي کو سار فستیو کې هیڅ شی نشته. مونږ ته په غاړه دي
سره لدی چې دوی د مزدوري لامل ستړي ستومان دي، خو خوځي ته تګ او درس ویلې د ژوند استراحي لده. په خبرې ک حکومت یې مرستندویانې کورنۍ سره مرستي وکړي او د دوی لوګو د نفقې پیدا کولو پیټی لري شي نو دوی به هم درس ته وزګار شي. چارواکي هم مني چې د هیواد د نورو برخو په څیر کونړ کې هم جنگونو ډیر ماشومان یتیمان کړي او په زرګونو کورنۍ بے سرپرسته کړي دي. د دوی په وینا چې غواړي دغه ماشومان ته د درس ویلو زمينه برابر شي. د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
هغه ماشومان چې هغه په کارونو کې بوخدي یا په بازارونو کې په دغه شان کارونو په سخته دي لکه کاغذونه راټولول بل داسې چې دا غي د ژوندۍ سره نه هاي چې د وخت دغه داسې و کی څومره موسسات یا څومره دغه شان ادارې چې هغه کولې شي دغه ماشومان په حق لا دغه د والدینو سره مرستي و کی دغه ماشومان جون وژغوري دغه ماشومان ته تعلیم لحاظ ساتي.
په کونړ کې په داسې حال کې بي سرپرست او یتیم ماشومان له طالب چارواکو او نړیوالو خیریه مؤسسو د دوی له کورنۍ سره د مرستې غوښتنه کوي چې د هیواد په ټولو سیمو کې دغه ډول کورنۍ او ماشومان شتون لري چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
د نګرهار ولایت د لارپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین افغانستان حکومت کې دومره ګرانې نه دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسیږي.
زه میوند افغان د لشکرګاه ښار څخه مکی چارواکي لورپوري چارواکي دي دغه د خوراکتو کنه نرخونه معلوم کړی او باید معلوم کړی لږ چې چې کړی لخې تر اندازې زیات لوړې دي.
زه جمیل یم د ننګرهار څخه. له طالب چارواکو نه مې خواهش ده چې دا د بیلوړ شوي دي هیله لرو چې د کار زمینه برابره کړي. بېخي بېکارې لوړه شوې ده په ننګرهار کې. سلګونه ځوانان بېکاره دي، تعلیم لري خو متاسفانه باید وایم چې طالبان ورته رسیدګي نه کړي.
عبدالله احمد د سلمند ولایت څخه جلن شي لولو سالي سامي امارت نه غشتنه ده چې
سعودي عرب تیر توجهی که افغانستان نیاز به بغلان اغلی شوسی و بتک خوری حتی تلویزیون سر سل پاکستانی کلا رسیدلی ای او خو خلق به आवाज لدی او بل خو شان د شګران شي ملګری مسولیت به خدو چا په غاړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې دویم نیمایي ته ورسیدو د غرمې 12:30 بجې شوې وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو اوس لاند خبرونه لای اسمت څاروان ناورو
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفی په مشرۍ پلاوی مسکو ته تللی د امریکا د خزانی وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه لري د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې په تونس کې د امریکا اوسنی سفیر ډانل بلوم په پاکستان کې د امریکا نوی سفیر ګماري او د سوریې دولتي رسنۍ وایي په پلازمینه دمشق کې په 2014 کې 14 تنه وژل شوي او درې نور ژوبل دي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي ملګری ملتونه وایي چې که د افغانانو اقتصادي ستونزو ته پاملرنه ونه سي له افغانستان څخه به نړۍ ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سي
د افغانانو لپاره د خوراکي موادو نه چمتو کولو او هغوی د حقونو نه مراعاتولو په صورت کې به موږ ووینو چې ډیر افغانان به له افغانستان څخه ووزي په دې ډول وضعیت کې به د نشه یي موادو قاچاق او جرمي او ترهګرو شبکو فعالیتونه هم ورسره ډیر شي
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی
نشه یي توکو د پریښودلو اعراضو مدیریت کول ډیر سخت کار دی په کور کې امکان نه لري
دا چې له نشو څخه د خپل اولادونو د وقایې په برخه کې یو مور د چا او څه شي مرستې ته اړتیا لري په دې اړه مې لاغلې فوجي وردک سره مرکه کړې ده
مور باید به مسؤلیت نه وي دا نه وي چې اولاد مې وزي اولاد مې چیرته وزي اولاد مې د چا سره کینی
د خانقاه په نوم یو معتاد وایي چې د نشیل عمل په هنتون را څخه پاتې شو
یو کال وروسته نه ده نو بس ما اون شو کولای چې درس مخته یوسم ښه دوه درې مزمنو ته ناکام پات کېدلم
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جاوید د زده کړو لپاره بهرنی هیواد ته تللی خو په روغتون کې ولې لیدل سوی دی
مالکه ته د اشرف خان زوی جاوید نه
هو ډاکټر صاحب زه جاوید یم
ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې دلته څه کوې
اوست خبرونه لومړی مطلب ترازو ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې اقتصادي بحران ته پاملرنه ونسي په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت تولید او قاچاق په وجه بنړی ته ډیر ستونزې را ولاړې سي د دې سازمان سرمنشي وایي چې افغانان په جدي توګه له بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي د دې لپاره چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کاروبار بیا وده ونه کړي باید له افغانانو سره اقتصادي مرستې وسی او کاري فرصتونه ورته برابر سي سیاسي تحلیلګران هم وایي چې په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری د دوام په صورت کې به خلک دې ته اړ سي چې د یوازنی مالی سرچینې په توګه د کوکنارو کښت مخه کړي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د ملګرو ملتونو د څېړنو له مخې همدا اوس د افغانستان نیم خلک بېوزلۍ ځپلي او بیړنیو اقتصادي مرستو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو سرمنشي هوګ واښولو ته چې د افغانستان اقتصادي ستونزو له امله به نړۍ ته متوجه په اشارې سره وویل چې له دې ګواښونو څخه به یو هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د کاروبار بیا وده وي انتونیو ګوتریس وایي که چېرې نړیواله ټولنه د افغانانو اقتصادي ستونزو او بېکاري ته پاملرنه ونه کړي په افغانستان کې به د نشه یي موادو قاچاق ډیر شي
without food, without jobs.
دا افغانانو لپاره د خوراکي موادو نه چمتو کولو او هغوی د حقونو نه مراعتولو په صورت کې به موږ ووینو چې ډیر افغانان به له افغانستان څخه ووځي. په دې ډول وضعیت کې به د نشه یي موادو قاچاق او جرمي او ترهګرو شبکو فعالیتونه هم ورسره ډیر شي. دغه ډول حالات به یوازې پر افغانستان نه بلکې پر نړۍ هم بد اغیزه وکړي. موږ ټول باید د دې خطر په مخنیوي کې ونډه واخلو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان د هغو څو ادارو نومونه یاد کړل چې په تیرو درو میاشتو کې یې تر 3 میلیونه ډیرو افغانانو سره مرسته کړې. خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC یاده نه کړه. دا نشنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو او برېتانیې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیروالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دې هیوادونو دا اندېښنه هم درلوده چې د افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو پخوانی استازی کریم اتل د افغانستان نشي مواد سیمه او نړۍ لپاره جدي خطر بولي. ښاغلی اتل وایي که د افغانستان وضعیت په همدې ډول دوام پیدا کړي، بزګران به مجبور شي چې د بېوزلۍ له امله یو ځل بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي.
کچیرې نړیوال او په خاص ډول سیمې هیوادونه افغانستان اوسنی سیاسي اقتصادي بحران ته متوجه ونه اوسېږي، په راتلونکي کې یوازینۍ اقتصادي لاره چې د افغانستان لپاره پات هغه د مخدراتو کو کار کله ده چې موږ باید د دې لارې د افغانستان د بقا لپاره څه په لاس راوړو. او لیرې د نوي چې د سیمې هیوادونه او نړۍ ته د دې وضعیت څخه ډېر سخت په تنګ سي، ځکه چې د مخدراتو کو اغېزه به د سیمې پر هیوادونو همسایه هیوادونو باندې او دارنګ په نړۍ باندې به ډېر زیات وي.
ستیا مخکې د طالبانو د حکومت مقاماتو هم د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په جواب کې د نشي موادو په اړه ژمنه کړې وه چې که نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي، نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي که د افغانانو اقتصادي ستونزو ته پاملرنه ونه سي، له افغانستان څخه به نړۍ ته د نشي موادو قاچاق ډېر شي.
د نشئی موادو د کیف تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران په کورونه کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار بولي. د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط ضمني ناروغي او اعراض هم لري. که د مسلکي پرسونل لخوا دقیق معاینه، درملنه او څارنه ونه سي، کېدای شي چې معتاد مړ شي. ډاکټران له کورنۍ څخه غواړي چې خپل معتادین په زور د نشې پرېښودلو ته مجبور نه کړي، ځکه چې د معتاد ژوند له خطر سره مخ کوي او د دې ترڅنګ تر نشې پرېښودلو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
څرنګه چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې معتادینو ته نشې مواد اسانه پلاسنه ورزي، ډیری معتادین په خپل خواخه حاضر شوي چې د معتادینو په روغتي مرکزونو کې درملنه وشي، خو په ورته وخت کې د دې روغتي مرکزونو امکانات کم شوي او د پخوا په اندازې د معتادینو درملنه نشي کولای. دا چې اوس معتادینو ته د پخوا په شان نشي مواد پلاس نه ورزي، طبي ډاکټران دا وضعیت د نشي پرېښودلو لپاره ښه فرصت بولي او له کورنۍ څخه غواړي کده کورنۍ غړي د معتادینو په ځانګړو روغتي مرکزونو کې بستري نه کیږي، نو عادي روغتونونو او کلینیکونو ته دی ورشي او له ډاکټرانو څخه دی مشورې وغواړي. د معتادینو د درملنې د برخي ډاکټر حکمت الله صالحي وایي چې د معتادینو د ارزي تکلیفونو درملنه د سیمایزو روغتيایي مرکزونو په مرسته هم کیدلی شي.
دوی ته مواد پیدا کیږي او نو هم د عامو خلکو تر مخې مواد استفاده کولای شي. دوی مجبور دي ترڅو دغه مواد پریږدي. د دې تداوی لپاره مهم او اساسي عنصر هغه ده چې دغه ناروغان له نږدې مراکز ته مراجعه وکړي، د او پی ډي په شکل باندې، او هلته دوی هغه عارضي تداوی وکړي. کله چې دوی مواد پرې دي، طبیعي خبره ده 10 تر 15 ورځې پورې دوی ځان درد کوي، او یا هم دوی کانګ کوي، او یا هم دوی اشتها لري، بی خوب وي. دغه د درملنې لپاره دوی کولی شي نږدې مراکز ته، حتی په کلینیکونو کې، هر چېرته چې په کلم کې موجود وي، هلته مراجعه وکړي او عارضي تداوی چې درد لپاره درد دوا واخلي، د خوب لپاره د خوب دوا ورته ورکړي موقت شکل باندې، او بالاخره دوی کولی شي په 2 هفتو کې انشاءالله دغه مواد پرې دي.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2000 میلادي کال کې د نړۍ په 100 کې تر 70 لږو معتادینو ته روغتیایي خدمات رسیدل چې دا شمېرې په افغانستان کې ډېرې ټیټې وي. او اوس چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، نو د معتادینو د درملنې مرکزونه له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او ډېری روغتیایي مرکزونه معتادین نه بسترې کوي. له همدې امله ځینو کورنیو پرېکړه کړې چې د خپلو معتادینو درملنه په کور کې وکړي، خو طبي ډاکټران په کور کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتاد درملنه خطرناک بولي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټر بریالی میوندوال وایي که د معتاد اراز د ډاکټر لخوا دقیق ونه کتل شي او څارنه ونه شي، کېدای شي چې معتاد مړ شي.
نشه یې توکو د پریښېدلو اعراضو مدیریت کول ډېر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري. دا خلک اسهالات ورکوي، دلبدي ورکوي، سخت شدید دردونه ورکوي، کوم فشار یې ټیټېږي، فشار یې جګېږي، نو دا په کور کې امکان نه لري. دا باید په یو سنټر کې تداوي سي، حتی په سنټرو کې کله کله داسې حالت سره مخ کېږي چې هلته نه کابو کېږي او مجبور کېږي څوک چې بل ځای ته بل سنټر ته ولېږي، خصوصا هغه ناروغان چې زمینه ناروغي ورسره ولري.
د معتادینو د درملنې د روغتیایي مرکزونو امکانات په داسې حال کې کمیږي چې په دې وروستیو کې ډیر متخصص ډاکټران له افغانستان څخه وتلي، او د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د مسلکي ظرفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
رازا اکرم مونږه تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې په یو کورنۍ کې د پلار ترڅنګ مور هم مسولیت لري چې خپل اولادونه وڅاري او له نشو څخه خیره وګرځوي. دا چې مور باید د کورنۍ کوم غړي ته ډیر پام وکړي چې په نشو اخته نشي، او له نشو څخه د خپل اولادونو د وقایې په برخه کې د چا او څه چې مرستې ته اړتیا لري، په دې اړه مې له اغلې فوزیه وردک سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلې چې مور له نشو څخه د اولادونو د ساتنې په برخه کې څه مسؤلیتونه لري.
بله، مور باید اول قدم کې رسیدلې وي په هر بخش کې، د اولاد په تربیه کې، د کورنۍ په ارتباطاتو کې. موږ مشکل د دې نه شروع کېږي چې خاوند او ښځه وي په خپلو منځو کې، مثلا ډېری نزاکتونه دوی نه مراعتوي، منازعات وي په خپلو منځو کې، سرنخني هغه وړی تشویقېږي، داسې یو مشکل غوندې یو شوک ورته پیدا کېږي. یو بله خبره مهمه دا ده چې مور باید بې مسؤلیته نه وي، دغه نه وي چې اولاد مې وځي، اولاد مې چېرته وځي، اولاد مې د چا سره کښېني. اولاد باید موږ نظارت کړو چې کودکستان نه په تعقیب کې کوو، همدغسې ورو ورو په مکتب کې، مدرسې کې، لااقل د واکسین موږ تلاشي کوو په هره ورځ چې دوی وکسو چې دوی په کوم حساب سره ده، چې هېڅ نه وي هفتیه کې ورې موږ په همغه کودکستان وي، مکتب وي، مدرسه وي، هر چیرې چې دوی ارتباطات ولري، همهغلته موږ په جریان کې وو چې د دوی حاضري منظمه ده، نه ده دا د چا سره ګرځي، چا سره ناسته ولاړه ده. مور یې په هر حساب نه پوهېږي که کوی یو بوی کې تغییرات راشي، په یو زلسه کې تغییرات راشي، په خوراک کې تغییرات راشي، په خوب کې تغییر راشي. هغه باید سل په سلو کې متوجه د اولاد اوسي چې اولاد کې مې دا تغییر راغیده ویني، بتمان هغه دلیل باید پیدا کړي. اصلا اول که باید دا موقع اولاد ته ویر نه کړي چې اولاد یې په دوو لیارو کې تشویق شي.
یو مور باید د کورنۍ کومو غړو ته پام وکړي چې په نشو اخته نشي.
مشر اولاد ته باید خاص سم په صحیح طریقې سره ته تربیه ورکې ځکه چې کوم مشر اولاد دی خو یا نور نه یغې نه یو عبرت خو دې نور ورو ته نه تشویقېږي او دې تر څنګه موږ خو اولاد کوم فرق وي یو لکه پوی لري یو نه لري یو څه مشکل لري خو په دغه کې باید موږ متوجه شو کوم چې ډېر متضرر وي مثلا شبنشینیانې کې عادي ملګرتیا او ډېر شوقي وي د درس لقمن نه وي ډېر داسې دې خواته خواته ګرځي چې هغوی ته باید موږ ډېر متوجه اوسو چې هغه متضرر نه شي
ځینې ځوانان کور ته معتاد مېلمانه راولي او یا له معتادینو سره مېلمانه کېږي او په دې ډول په نشو اخته کېږي په دې اړه باید مور څه وکړي
دا د ماما کور کاکا کور اما کور دغه دا شب نشینیانې اصلي منشا یې همدغه ده چې راغلې ملګري دې راوستو همغه ملګریو کې د طبعا یو نه یو خو به همدغه کار کوي چې دا هېڅ نه وي دا سرچشمه یې پان دی ی پان نه شروع تر سګرټو پسې ورو ورو پسې چارسو تاریاکو همدغسې پسې ډېرو غټو خانو ته رسېږي مور اجازه ورنه کړي له وړه کې توب اولاد داسې عادت کړي چې هغه خپل ځان سره یې اوسي تر څو چې عقل پخېږي که یې بلم کې ته باید مستقیم متوجه د هغه ته اوسي چې دغه څه شی کې دا خبرې څه شی په باره کې غږېږي ډېر باید ورته توجه په کور کې که څوک دې راشي مثلا اتاق بېل اتاق کې وي دوی څه شی کې څه شی ورسره شته نشته په هغې حصه کې ته باید حتما تلاشي وکړې چې څه شی ورسره ګیر نه شي
د کورنۍ ځینې مشران د خپلو اولادونو په مخ کې نشه کوي دا کار د کورنۍ پر غړو څه ناوړه اغېزې لري
دا موږ دومره بدبختي چې دی دغه هغه ده چې کور مشر د کور پلار جګېږي ل وړه اولاد ته یې پیسې ورکوي چې ته ماته سګرټ راوړه ته ماته دا وکه وکه طبعا دا خو یوه جنبه د تشویقي دي اولادو ته اولادونه خو پوهېږي چې دا خو والا ښه کار دی نو چې موږ مشران دا کار کوي خو موږ یې نو چې شته ونه کړو دا خو اولین بدبختي چې دی د موږ د دغې نه شروع کېږي تاسې په کور کې هېڅ وخت د اولادو په مخ کې دغه نشې مېشې وه مه کوئ د مور داسې مسؤلیت دی چې هرې خوا نه باید دا کنټرول ولري دومره هغه چا خبره اداره او کنټرول میوي چې څوک رام شي هغه په خپل اختیار کار ونه کړي یا مثلا خپل کور کې خاوند میوي زه هغه باید پرې نه دم دې کار ته چې نه نشه وکړي اته عادي یو پان یو سګرټ دا ته موږ باید پرې نه ږدو
کله کله د کور مشره ښځه وي هغه څنګه په کور کې د نشو مخه نیولی شي
خزم مسولیت لري پلار خو وزي خاوند دې وزي په یوې غریبۍ پسې هغه خو دومره په جریان کې نه وي دلته ښځه په دې رول لري چې اولادونه د دې د لاس تر لاندې تربیه کېږي ښځه باید هره خوا کنټرول کړي چې اولاد مې په کوم حساب سره ده نه ده په دې خاطر چې زه ودرېږه زه په پلار ورو سپارم چې پلار د اولادونه مې ښه تربیه کړي ښځه اصلا مسولیت د ښځې د کور په حساب کې ښځه باید خپل اولاد تعقیب کړي مخکې له دې چې په اولاد کې کوم تغییر راشي هغه باید پوه کړي مثلا مواد مخدرو په باره کې هغوی ته معلومات ورکړي او بل یو مشکل چې موږ خانګي لرو مور چې وي د پلار نه هر مشکل چې وي هغه یې پټوي په دې خاطر پټوي چې که زه د یا مې لور یا مې زوی ورته افشا کړم نو پلار به ووایي پلار به ورته په غوسې شي او په حقیقت کې دا ډېره سخته سهوه مو کوو په دې خاطر سهوه کوو چې ښځه او مېړه خو یو د بل سره همنظره باید وي د یو بل په مشورې مخته لاړ شي که چېرته مور په خپل اولاد باندې مشکوک شي چې دا په نشه یي توکو باندې اخته شوی نو دا خبره باید پټه نه کړي که چېرې پټه کړه دا خو بیا دغسې پسې دوام ورکوي او سرحد یې پسې چارسو تاریاکو هیروینو دغو ته رسېږي
یوه مور د چا او څه شي مرستې ته اړتیا لري چې په کور کې د نشو مخه ونیسي
یوه مور باید په اول قدم کې خپل مطالعه ولري په مواد مخدرو کې ځان ته پوه وي او دویم قدم کې باید خپل خاوند سره نظر وي یغه نه مرسته او کومک وغواړي دغه نه مشوره وغواړي د ستنا ځان احساس نه کړي په هر مشکل باید هغه سره شریکه کړي او په درېیم قدم کې دا باید یو قوي روانشناس سره ارتباط ولري همیشه هغوی مشورو ته پام ونیسو تر څو چې خپل اولادونه د دې بدبختۍ د دې نشې نه په امن امان کې وساتي
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په مرکه کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي د نشو څخه د مخنیوي په برخه کې د مور نقش تر هر چا مهم دی
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې په ورزش پورې تړلې مدني ټولنې څومره د احتیاط مخنیوي ولای شي؟ په دې اړه به د یو مدني فعال حکمت الله خبري واورو
په عموم کې هر پروګرام چې نیسو یو هدف مو دا دی چې موږ خلکو ته پیغام ورکړو چې ورزش د اعتیاد په مخنیوي کې یوازنۍ ښه حل لاره ده. که چیرې څوک ورزش کوي هغه بیا هېڅکله هم د اعتیاد سره نه مخ کېږي، او کله چې اعتیاد او ورزش دواړه مطرح کېږي نو دې دوه لارو څخه به یوه لاره غوره کېږي. یعنی که یو څوک په نشه توکو اخته وي هغه بیا ورزش نسي کولی، نو هغه کسان چې ورزش کوي هغه معلومه خبره ده چې د نشه یي توکو سره لیرې یا فاصله نیسي او یا هم نه پاخته کېږي. نو موږ هر لوبه چې کوو، هر پروګرام چې وي، اولنی پیغام د اعتیاد پر ضد باندې دی چې دا باید ونه شي او دا تاوان کوي ورزش ته، بالخصوص د انسان بدن ته.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1296 نوی منځنۍ څپو خپرېږي او اوس د خاطرې وار دی. د کاپیسا ولایت 28 کلن خان آغا په کندهار پوهنتون کې زده کړې کولې چې په نشو اخته سو او پوهنتون ځینې پاتې سو. خان آغا چې په انګریزي باندې روانې خبرې کولای سي وایي چې په یو خصوصي ساختماني شرکت کې کار کاوه، خو د نشو له امله له کار څخه وشړل سو. دا چې خان آغا ولې او څنګه په نشو اخته سو او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما په ګلوبل کې مدګي ویلې، نو دلته مې یو شرکت کې کار کاوه شرف ظفر په نامو، نو هلته بدلل مې سنوکر گیم ته. یو نفر مې هلته انډیوال شو، هغه سره ما گیم واخه. یو ورځ سنوکر کلب نه چې راووتلو ده ته ما وویل معلم ما سره ځي، هغه وویل هو. چې کله اتاق ته راغلو زه لګیا وم هلته ریاضي سوال مې حلوو چې دا نه چاو کافي وي او شان یې راوکه کمپیوټر راوکه مال دا چې دی ډاکټر، هغه وویل دا پوډر د چې وي یخ دی نه کېږي. نو ما ته ویلې وهي مال هو چې یو دو د درې د موسکم دا بدن مې ډېر آرام شو. کا یو هفته را سره راغی هلته، یوې هفتې نه بعد بله ورځ دا نه وم، درې نیمې بجې زه روان وم کورس ته، د انګلیسي کورس مې ویلې ښه چې دا بدن مې مړ درد کوي. داسې یو رقم مریضي مې په ځان کې پیدا شوي وه چې کوم عمر مې نه وه لیدلې. مالې خامه خان د دې موادو تاثیر ده، د چې غذایي مواد راستل ما ته معلوم و. یو دا سلګون مې واخیستل، لاړم غذایي مواد راواخیستل، دغه مې لږ لږ سکل پسې. په اول کال کې پوهنتون کې وم ښه، 15 دسمبر په کندهار کې پوهنتون شروع شو، هلته ما پوهنتون هم ویلې. یو کال نه وروسته نه ده، نو بس ما ونشو کولی چې درس مخته یوسم. ښه دوه درې مضمونو کې مو ناکامه پاتې کېدلم. مشهور راپسې راغی وای راځه وایي بس ځو کور ته. نو زه همسې بس ډېر جګرخونی شولم، پوهنتون ته م لاړم، نه خپل کتابونه مې راټول نه کړل. همسې راغلم کور ته، چې کور ته راغلم هلته لا پسې جګرخونی شولم، مواد مې سکل. ما بغونه پیدا کولې ښه چې په نانشي ته مصرف شوم. نو چې کله ډېر مجبور شولم نو خپل ورونو مې یو لک دوه لک روپۍ پټې کړې، یوې خواته به لاړ نو چې کله به خلاص شي به راغلم. ډېر مې د خپلې مور څخه پټ کړي، دا د شیدو په کوټې کې به یې ساتلې ښه زرګون به مې ترې واخیست، هلته مې سلګون کېښوده. نور بس لاړم ایران ته، پیران کې نورم بس د موادو توجه سولل ته نور زیات وکړه. د ورځې مې 8000 تومنه اخیستل، 25000 روپۍ مې یو ګرام پودر واخیستل او 10000 روپۍ مې نیم ګرام شاو اخیستل. دا به زما خصي نشي تر رسیدل. بس نو یو ورځ دلته، یو ورځ دلته، یو ورځ دلته، یو ورځ دلته، یو 12000 لس کال کېږي چې کوم ورځ نه پخته شوی یم. ښه ورځ مې نه لیدلې. شیشه او چرس دا چې دي مثلا ښه، دا د سړي د اعصابو تاوان کوي. دوه داسې خاص تکلیفات پیدا کړی دی. اوس دا تاسو سره لګې خبرې کوم. یو ځای ته ورسېدلم په خبرو کې، هغه موضوع را نه هېره شي او هغه خو تکلیف رات پیدا کړی ده. دا شیشه چې داسې لیونتوب ده لري ښه، نو زه به د شپې ووتلم، نه به د چاپې په کیسه کې، نو به بل څه کیسه کې وسړی سپین سترګی کې ښه. نو غټ غټ نیالګي به مې کاږل، هلته به مې په ګلدانیانو کې مې ښودل، هغه به سهار ته وچو ښه. نو زه به مور هره ورځ نه ده، راته ویل پلاني زیارت ته لاړ شم، ستاني زیارت ته لاړ شم، زیارتو ته به لېږنم. دولس تیرلس کاله کېږي زه نشه کوم ښه، تقریبا په دا دولس کلو کې عمر 15 لک افغانۍ په معاش باندې مصرف کړي. موږ شپه ګرونه وي په زړه خدای ده ښه. نو چې هغه وړکیتوب کې دا نور ورو مسل ما ځان مقایسه کوو، د نور ورو نه تکړه وم ښه. سل پیسته ومه پوهنتون ویلې او کشر ته ما نشه نه ورکړي ښه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې له خان آغا څخه د نشې له امله پوهنتون پاتې سو.
د زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید یو بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره ځي او ل خپل کورنۍ سره خدای پاماني کوي، خو څو میاشتې وروسته د جاوید د پلار یو انډیوال په روغتون کې جاوید په ډیر بد حالت کې ویني. دا چې جاوید ولې د زده کړو لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زویا، کلونه کلونه می دار مان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي، تحصیل وکي، بیرته راشي او خپل وطن ته خدمت وکي.
او نه شکر دار دی، دا ارمان دې پوره کیږي. او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي.
پلاره، ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې.
زویا، دا یو چانس دی، هر چاته په لاس نه ورځي. له هرې دقیقې څخه یې کار واخله، باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي.
جاوید جان، زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی، شکر په هر څه پوهیږي. انشاءالله چې په خیر راشي، سترګې به مو پی لوړې شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو پی لوړې شي.
بې غمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
زویا، ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې. ستا هره شپه مسافري به راباندې یو کال شي. من مې راوه، کله کله زنګ وهه.
مورې، هېڅ اندېښنه مه کوه، تاسې به څنګه یې روم؟ ها
د جاوید مورې، د جاوید بکس تیار دی؟
هو، دا دی تیار دی.
زویا، څه شی خو به دې کم نه وي؟ هر څه تیار دي؟
هو پلاره، هر څه برابر دي.
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کېږي. داسې نه وي چې د تیاری د پرواز وخت درنه تیر شي. هغه د ټیکسي مارانونه وهي چې ناوخته نه شي.
خ پلاره، نو د خدای په امان، راک لاسونه دي چې ښکلې کړم.
ژوندی اوسې زویا، په مخه دې ښه په خیر لاړ شي.
مورې، د خدای په امان.
خدای دې مړ شه بچیه، راشه چې ښکل دې کړم.
راک لاسونه دي،
په خدای مې سپارلې. په کور اندېښنه مه کوه پلار، دې ستا خپل درسونه دي وایه.
سمه ده مورې، د خدای په امان، زه لاړم. نور
په مخه دې ښه زویا،
دې مال شه زویا، په خیر لاړ شي.
وسړیا، څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړایم.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډېر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
هلک دی، تر اوسه مسافري نه وه لیدلې، له کورنۍ څخه جلا کېده، ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده. د سفر د اسنادونو اخري کارونه ما ورته خلاص کړل. خپل یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
ولکه ته ودرېږه، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بې کوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي چې یخنۍ مړه نه کړي.
ته را دې خواکه دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
ولکه، ته د اشرف خان زوی جاوید نه یې؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو، په تحصیل پسې تلم خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی، ما ویل د غم لړل نشي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شول زه به څه جواب ورکوم؟ نو هغه و چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډېر خفه و. ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالېږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې. مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شو، له درسه پاتې شو. ما ته له خپله لاسه را پېښه ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.